سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبر ترې ورکړی چې افغانستان با په 2023 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینو څخه وي. اوچا د سېشنبې په ورځ خپل کلني راپور کې ویلي لامه ژونده د ښځو نجونو منظم څنډې ته کول د افغانستان د بشري ناورین لوی لامل دی. د راپور په ټکو د کلونی جګړې کمزور اقتصاد په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پرله پسې محدودېدو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوری کړی دی. اوچا خبرداری ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. له دې وړاندې یو شمېر نور سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداری ورکړی و. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د طبيبي خلک کابل له 20 زرو څخه زیاتو زیانمن شو کورنیو سره مرستې کړي. د سازمان د سېشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل په مرستو شو توکي کې نقدي پیسې استراري سرپنا غیر خوراکي توکي اوبه او روغتیایي خدمتونه شامل دي. IOM وایي چې له دغو زیانمن شو څخه نږدې 15,000 کورنیو سره مالی مرستې او خیمو مرستې کړې دي. د دغه سازمان په ټکو افغانستان له طبیعي آفتونو لکه زلزلې او سیلابونو سره مخ هیواد دی او اقلیمي بدلون دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده. IOM خبرداری ورکړی چې اقلیمي بدلون په افغانستان کې طبیعي پیښې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا لا پسې زیاتوي. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي و چې د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې څه باندې 300,000 افغانان د اقلیمي بدلون وچکالۍ داخلي کډوالۍ او نورو هیوادونو څخه د اخراج له ګواښ سره مخ دي چې عاجلو بشري مرستو ته اړمن دي. په پاکستان کې د شخړو امنیت څیړنیز مرکز وایي په 2015 کال کې په دې هیواد کې د وسلوالو په بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی. دغه مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د دسمبر په 9 خپور شوی ویلي چې د تیر کال پرتله په امنیتي بریدونو کې اوختي مرګ ژوبله 83% لوړه شوی او له 2015 کال راهیسې دا کال تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی. په راپور کې راغلی چې په 2015 کال کې تر ټولو ډیر ځانمرګي بریدونه شوي او ډیر مرګ ژوبله یې ملکیانو ته راولې ده. د راپور له مخې اکثره دغه امنیتي پیښې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلی چې سږ کال په ټول پاکستان کې څه باندې 1000 امنیتي پیښې ثبت شوي خو په 2023 کال کې د ورته پیښو شمېر 809 ته رسېده. د راپور په ټکو د امنیتي پیښو کې له 3,500 ډېر کسان وژل شوي دي. او نن د بنگلاديش د پخنی صدر اعظم خالد ضیا د جنازې مراسم دي. هغه چې د بنگلاديش نمړنې خزینه صدر اعظم او پرون سهار د 80 کلنې په عمر د ورپېښ ناروغۍ له کبله مړ شو. د موچې هغه د روان کال په ټاکنو کې برخه واخلي. د محمد یونس په مشرۍ د بنگلاديش موقت حکومت په هیواد کې 3 ورځې ملي ماتم اعلان کړی او تمه ده چې د خالد ضیا د جنازې مراسم د پارلمان د باندې وشي. د هغې مړې به د بنگلاديش د پخواني ولسمشر او د هغې خاوند ضیاء الرحمن تر څنګ خاورو ته وسپارل شي. موقت حکومت ویلي چې په ټول امنیتي قرارګاهو کې به بیرغ نیمه ځوړند وي. د خالد ضیا د جنازې په مراسمو کې به د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون لري. اغلی ضیا چې درې ځلې د بنگلاديش د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و د 2013 کال راهیسې د شیخ حسینې په حکومت کې په مالي فساد تورنه و له بهر تګه راګرځول شوی و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه، هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند بیاست. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم د اووم ټولګي بیولوژي مضمون ته. مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو، غواړم چې ځینې موضوعات تاسو سره شریک کړم. نمره دا موضوع چه کم درسونه چه تاسی وایز در طول اساسی موضوعات دید اوام طولگی چه ورسته پا نور سنفونو که پا تفصیلی روز سره تاسته بیان سوینه. نو که واری ستاسی نور سنفونه تاسی پا در شد روز سره ذکری در حقه لپاره تاسی در اوام طولگی طول موضوعات باید پا شد روز پوسی او زده کری. نو کوم درسونه چې تاسو وایست خپل د ځان سره نوټ کړئ په کتابچو کې او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ او زده کړئ. زموږ لومړنۍ موضوع د بیولوژي حجره لومړی لوست لومړی فصل له اولې صفې څخه تر اتمې صفې پورې به زموږ درس دوام وکړي. راځو د حجرې په موضوع باندې پیل کوو. اول راځو تاریخچه وایو چې حجره د چا لخوا د لومړي ځل لپاره کشف شوه، چا دا نوم پر حجرې باندې کېښوي او خپل حجره چې ده هغه څه اهمیت لري د ژوندیو موجوداتو په جوړښت کې. او عموما لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ په دې نړۍ کې موږ شاوخوا چاپېریال کې دوه ډوله موجودات وینو چې یو یې ژوندي دي او یو یې غیر ژوندي دي. بیولوژي هغه علم دی چې موږ ته د ژوندیو موجوداتو په باره کې معلومات راکوي. نو لومړۍ موضوع د ژوندیو موجوداتو د حجرې څخه شروع کیږي. حجره چې ده د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1855 کال کې رابرټ هوک راولاړ شو، د کار کې یو نازکه پاڼه یې راواخیستل او تر مایکروسکوپ لاندې یې ولیدل. کله چې تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل هغه په د کار په نازکې پاڼې کې خالیګاوې ولیدلې چې دغه خالیګاوو ته یې د حجرې یا سل نوم ورکړ. یاد دې پاتې دې نه وی چې کوم حجره چې رابرټ هوک ولیدله د هغه داخلي محتویات ټوله تخریب شوي وه. وروسته بیا ځینې عالمان راولاړ سول او د ژوندۍ حجرې یې خپل تر مطالعې لاندې ونیول او ډیرو مختلفو عالمانو مختلف نظریات وړاندې کړل چې یوازې او یوازې نن ورځ درې نظریات دي چې د پام وړ دي او ټوله دغه درې نظریات سره مخ ته ځي. لومړی دا نظریه وایي ټول ژوندي موجودات چې دي هغه به یا له یوې حجرې څخه جوړ سوي لکه بکتریا، مایکروب، وایرس دا، او ځینې ژوندي موجودات به هغه به د ډېرو حجرو څخه چې سوي جوړ سوي. دویمه نظریه دا وه چې ژوندي موجودات چې دي اساسي جوړښتیز او وظیفوي واحد چې شدي حجره ده. یعنی همه ژوندي موجودات چې کړي دي د جوړښت یا ساختمان یې جوړ کړي دي، همه وظیفه ټوله په حجرې پورې اړه لري او تر ټولو اساسي واحد دي د ژوندیو موجوداتو. پسې راځو اخرنی نظریه دا وه چې دغه کومې نوې حجرې چې رامنځته کېږي هغه له پخوانیو حجرو څخه څه کېږي جوړیږي، یعنی د پخوانیو حجرو څخه نوې حجرې رامنځته کېږي. دا هغه درې نظریات وه چې تر نن ورځې پورې ټوله عالم یا ټوله شاوخوا خلک یې ورڅخه استفاده کوي. پسې راځو لکه څرنګه چې مخکې موږ وویل ول حجره تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل سوه. خپله مایکروسکوپ چی شي دی؟ مایکروسکوپ هغه آله ده چې ډېر هغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی یا په سترګو لیدل یې امکان نه لري، ناممکن اوسي، هغه موږ ته خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په دې وتوانیږو چې هغه ووینو. او ټول عالمان چې دي د دغه مایکروسکوپ په واسطه دغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات یې کشف کړي. خپل مایکروسکوپ څه معنا لري؟ مایکروسکوپ چې دی یو یوناني کلمه ده چې د دوو کلمو د تورو د یو ځای کېدو څخه رامنځته سوی دی چې مایکرو یې په معنا د کوچني او سکوپین په معنا د لیدلو سره دی. نو موږ وایو چې مایکروسکوپ کوچني ژوندي موجودات موږ ته د لیدلو وړ ګرځي. او موږ په مکاتبو کې تاسې ټولو به لیدلي اوسئ کوم مایکروسکوپونه چې موږ استفاده ورڅخه کوو د نوري مایکروسکوپ په نامه یادیږي چې په دې کې دوه عدسیې کار سوي دي تر څو موږ وکولای سو دغه کوچني ژوندي موجودات پرې وګورو. ورپسې راځو د حجرې ځانګړتیاو ته. موږ وایو حجره چې ده لکه څرنګه چې مخکې مو وویل چې ځینې ژوندي موجودات د یوې حجرې څخه جوړ سوي دي، هغه ژوندي موجودات چې له یوې حجرې څخه جوړ سوي دي د یونیسلولر یا یو حجروي ژوندي موجودات په نامه سره یادیږي، هغه لکه بکتریا، وایرس، دا غرکم میکروبونه دی دا ټول چې دي چې سوي دي د یوې حجرې ډېر نور مثالونه هم لري. او موږ وایو هغه ژوندي موجودات چې له ډېرو حجرو یعنی د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي اوسي هغه د چې په نامه سه یادیږي د ملټي سلولر یا څو حجروي ژوندي موجودات. هغه لکه ښه مثالونه حیوانات دي، نباتات دي او داسې نور. او موږ وایو چې حجره چې ده ټول حیاتي فعالیتونه لکه مثال د ژوندي موجوداتو تغذیه ده، د دوی تنفس دی، د دوی اطراح ده، تکثر دی، ډیرښت دی، دا ټول چې دی چې دی د حجرې په واسطه سرته رسیږي. اوس راځو مهمی موضوع ته، د حجرې جوړښت. د حجرې په جوړښت کې موږ ډېر برخې لرو، یعنی د حجرې داخل کې، د دې شاوخوا غشا، په دې کې موږ ډېر محتویات، ډېر ارګانیلونه، ډېرې برخې لرو، خو د دې څخه یوازې یو څو اساسي برخې وایي. د هغو څخه لومړی راځو و حجروي غشات. حجروي غشا چې ده یا سیل ممبرین، دا چې دی د پلازمایي غشا په نامه سره هم یادیږي، چې موږ وایي حجروي غشا سوري ته ورته برخې لري، پورز لري، چې د دغو په واسطه د موادو تبادله صورت نیسي، یعنی د حجرې داخل ته او د حجرې څخه و خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. خپل حجروي غشا چې ده نیمه قابل نفوذ پرده ده. او په دې کې ترکیب کې کم کم شان شامل دي، پروتینونه شامل دي، شاه هم شامل دي او قندونه شامل دي. او دغه طبقه چې ده څو پوړه ده؟ دوه پوړه ده. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال چې دی دا جوړښت موږ وایو په حیواناتو کې وجود نه لري، یوازې او یوازې په نباتاتو کې وجود لري، چې د نباتاتو حجرې شاوخوا یې څه کړې ده؟ پوښلې ده. او دا چې دی یو ډېر کلک جوړښت لري چې خپل په جوړښت کې سلولوز لري، چې د دغه سلولوز دې ته چور کړی دی، ډېر کلک جوړښت یې ورکړی دی، چې ډېر میکروبونه او ضرري زیانمن توکي چې دغه حجرې ته زیان رسوي نسي کولای د دغه حجروي دیوال څخه تیز. نو موږ ویلای سو چې حجروي دیوال د نباتاتو محافظوي غشا ده. ورپسې راځو بلې موضوع ته چې ډېره مهمه موضوع ده او تر غشا وروسته راځي، هغه څه دی؟ سایتوپلازم دی. سایتوپلازم چې دی موږ وایو شفافه نیمه مایع ماده ده. او موږ وایي سایتوپلازم کې چې دی دغه ټوله برخې د حجرې داخلي برخې چې دی په سایتوپلازم کې قرار لري. او د دې په ترکیب کې موږ وایي چې څه شامل دي خپل سایتوپلازم کې، څه شامل دي، څه څخه جوړ شوی دی؟ هغه د اوبو، منرالونو او دغه رقم په اوبو کې حل شوي پروټینونه، منحل پروټینونه. او په سایتوپلازم کې ځینې جوړښتونه وجود لري چې دغه جوړښتونه د چش په نامه سره یادیږي، د ارګانلز په نامه سره یادیږي. او په سایتوپلازم کې نور جوړښتونه دي چې خپل دغه رشتې چې دي دغه د حجرې ساختمان یو ډېر مضبوط ساختمان ورکوي دي. او موږ خپل سایتوپلازم هم یادوو چې هغه چې دی د حجرې سکلیټي برخه چې کړې ده جوړه کړې ده. ورپسې راځو د سایتوپلازم ارګانلو ته، یعنی هغه برخې چې هغه جوړښتونه چې په سایتوپلازم کې قرار درلودي. لومړی راځو واکیول ته. ډېر ساده واکیول موږ وایو چې ډېر هغه زیانمن فاضله مواد چې دی هغه په ځان کې ذخیره کوي د مایع په ډول سره. او موږ وایو د دې جوړښت چې دی په نباتاتو کې لوی مګر یو، یعنی د نباتي حجرو ډېره برخه نیولې مګر یو دانه پکښې موقعیت لري. او کله چې بیا حیواني حجرو ته راسو، په حیواني حجرو کې بیا ډېر وجود لري خو ډېر لږ لږ ځایون او جسامت یې چې لږ. د واکیول وروسته راځو زموږ بل جوړښت چې د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي. موږ وایي دا چې دی خپله جوړښت دی چې دی ټیوب ته ورته دی. او موږ وایي د دې اساسي دنده څه شي ده؟ د حجرې و برخو ته و ټولو برخو ته د موادو لیږدول دي. او همدارنګه د حجرې څخه فاضله توکي چې اضافي توکي چې هغه څه کوي خارجي یې. دا د دې څه اساسي دنده سول. نو نور په تفصیلی ډول په نورو سیمفونو کې به تاسې ووایاست. ورپسې راځو سینټریلونه وایي. سینټریلونه چې دي د مایکرو ټیوبز له جوړو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. دا جوړښتونه چې دي هغه وخت چې حجره چې کې ویش اجرا کوي، یعنی یوه حجره راولاړیږي په دوو حجرو باندې تبدیلیږي، په هغه ویش په وخت کې دوی راښکاره کیږي. او کله چې راښکاره سوله په دغه وخت کې ډیر اساسي او مهم فعالیتونه سرته رسي. بل جوړښت چې دی د پلاسټیډونو په نامه سره یادیږي. پلاسټیډونه چې دی هغه په نباتاتو کې د خوړو جوړولو مهم برخه ده، مهم مرکز دی، ځای دی. او موږ وایي پلاسټیډونه چې دی هغه موږ یوازې او یوازې په نباتاتو کې وینو، او سینټریلونه چې دی هغه یوازې په حیواني حجراتو کې وینو. ورپسې راځو هستې ته چې تر ټولو ډېر مهم او دغه د ټوله حجرې جوړښت هم پر دغه برخې ولاړ دی، هغه څه ده؟ هسته ده. موږ وایي هسته چې ده د حجرې تر ټولو غټ ارګانل دی، بارز ارګانل، یعنی ښکاره دی. کله چې تاسې حجره وینئ دغه هسته یې پکښې کې ډېره چی ښکاره یي. او خپله د دې شاوخوا هم چې شته غشا پوښل سوې ده، غشا سته چې دغه غشا یې د سوري یا پورز لري چې د دې په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو هسته چې ده تر ټولو اساسي برخه ده، په دې کې د حجرې ویش هم چې کېږي شروع کېږي، او د حجرې ټوله فعالیتونه د هستې په واسطه کنټرولېږي. او موږ وایو حجره چې ده د هستې د رویه هم په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډول. یو هغه حجرات دي چې هسته یې چې ده ښکاره ده، حقیقي ده، چې د یوکاریوت په نامه یادیږي. یو هغه دي چې هسته یې چې ده ښکاره نه، یعنی داخلي محتویات د حجرې ټوله په ګډوډ ډول سره پراته وي، هغه بیا د چی پروکاریوت په نامه سره یادیږي. راځو موږ وایي حجره چې دي مختلف ډولونه لري، یعنی د شکل له رویه ځینې میلیې ته ورته، ځینې بیضوي، ځینې دایروي. او د هستې د رویه موږ وایو چې خپله حجره چې ده په دوه ډوله ده، یو حیواني او بل چې شي نباتي، چې دوی دواړه خپل ترمنځ ډېر توپیرونه لري. موږ وویل چې حیواني حجراتو کې واکیلونه ډېر مګر کوچني دي، مګر په نباتي حجراتو کې یو او لوی دي. نباتي حجراتو کې کلوروفیل وجود لري، مګر په حیواني حجراتو کې وجود نه لري. نباتي حجرات چې دي خپل خواړه انرژي د خپل خواړه چې دي هغه د نور د رڼا څخه لاسته راوړي، مګر حیواني حجرات یې د عضوي موادو څخه لاسته راوړي. دغه رقم نباتي حجرات دیوال لري، مګر حیواني یې نه. انشاءالله چې د ټولو په موضوع باندې په ښه ډول سره سر خلاص شوي. اوس راسو اخرنۍ برخې ته چې سوالونه دي. موږ درې سوالونه لرو او ستاسو څخه هیله کوم چې دغه سوالونه نوټ کړئ. اول سوال، حجره تعریف کړئ. دویم سوال، حجره د چا لخوا کشف شول. دریم سوال، د نباتي او حیواني حجرې ترمنځ درې توپیرونه وایست. ستاسو ټولو د توجه څخه ډیره زیاته مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم چې ټولبه جوړ او روغ اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څنګه چې مو په تیل لوست کې طبقه بندي و پیژندل، او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې و، حیوانات او نباتات باندې مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیر لوست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. راځو لکه څرنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي. راځو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي، او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. موږ په تیل وس کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي، موږ په تیر وختونو کې په تیر تیر صنف کې موږ ویلي وه چې بېل حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس پر ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم ووسي د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي، یعنی د حجرې داخل که چیرې ویل سوي هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډېر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت ته. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټینی برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویله چې کپسټ په نامه دغه پوش چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایدز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې ملیې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو وایرس چې دی هغه ملیې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته څه لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو، ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کله چراک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریال باندې حمله کوي، د دوی د کم برخه شاوخوا پوښ چې دی لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریا و داخل پر اخزو باندې نښلي او د اخزو سره چې کله ونښلي، د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندی، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپله لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی و، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاتره ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسی، یعنی د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل، بکتریا چې ده هغه پروکاریوت ده، یعنی تاکلی هسته نه لري. ځینې بکتریاوي چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونه ته. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلیې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي. او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بیا کامې ته ورته جوړښت لري. راځوس نو ځان پوکوو چې بکتریاوي څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوي چې دي ځینې غیر زوجي، ډیرې یې غیر زوجي، او ځینې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوه ګونه ویش دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په وم سیم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغو برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مخته ځي، او دوی عموما په شلو دقیقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه ورکولی شو، نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا، دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي، هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېرې بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسوي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاورې او هوا ته خارجوي. او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته. انشاءالله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسې وایرس وپیژندئ، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل، تر څنګ یې موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي لکه بکتریاو ته، چې مثال موږ وویل د بکتریاو د پوښ د لارې، د غشا د لارې و د دوی داخل زی، او خپل ډي ان ای یا ان ایچ کله داخل کې، د هغه څخه نور وایرسونه چې کیږي جوړیږي په حجراتو کې هم. دغه رقم کله چې حجرې ته داخل سي، موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروټین، شهم او قندو څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ دغه و نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده، دوی چې کله دغه پروټین د دوی شاوخوا پروټین پوښلې دي، کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي، نو ځکه چې کې د داخلېدو اجازه ورکوي. کله چې د دې ډي ان ای او ار ان ای د حجرې داخل لاړ شي، حالت خپل په تکثر باندې شروع کوي، او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي، چې بالاخره د حجرې د تخریب کله چې یوه حجره مړه کې، د هغه څخه زیر نور ټول حجراتو ته ځان رسي. دغه رقم رول مویول چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولی سي. ورپسې مو بکتریاو پیژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود لري. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټوله شیان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې دپاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وځو د ډېرو مختلفو شیانو پر